شنونده رادیو آشنا باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وای د وخت راغلي چې په افغانستان کې خزي د خزو ترڅنګ ودرېږي و چا په یو مفصله اعلامیه کې یو ور بیا په نا دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د بندیز له امله پر طالبانو نیوکه کړي. په اعلامیه کې راغلي چې خزي په نا دولتي مؤسسو کې له 15 تر 40 سلنې پورې کاري قوه جوړوي چې په ټوله کې د بشري فعالیتونو 80 سلنه پر مخ بیایي. په بدخشان کې طالب چارواکو موخې ته رسیدو وړاندې د یو مشکوک ځانمرګي برید کوونکي د وژلو ادعا کړې. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی وای د غسان مرګ بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته تر برید مخکې پیژندل شوی وشتل شوی. د احمدی په وینا په دې پیخه کې یوازې مشکوک ځان مرګ بریدګر وژل شوی او بل چاته زیان نه دی وخته. د مشکوک بریدګرونکو د پیژندګلوی په اړه څه نه دی ویل شوی. افغان ډیپلوماټانو په تهران کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت سپارل د ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل بللې. تمکیږي د افغانستان سفارت سبا له افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. د ایران په پلازمینه تهران کې د طالبانو استازو ته د افغانستان سفارت د تسلیمۍ د راپورونو تر خپرېدو وروسته تمکیږي افغان ډیپلوماټان سبا له دغه سفارت ته وځي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد رهګوزر ازادۍ رادیو ته ویلي ایران له دوی غوښتي چې سفارت د طالبانو ته وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د هر ډول تګ راتګ لپاره د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو خبر ورکړي. د طالبانو په کنټرول کې د سفارت په یو ټویټ کې ویلي د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ له دواړو طرفونو خلاصه شوه. د تورخم دروازه د طالب ځواکونو او پاکستانی ملیشو تر نخوتو وروسته شاوخوا 15 ورځې مخکې تړل شوې وه او پرون که څه هم طالبانو پرانستي وه خو د پاکستان لوري بیرته وتړله. لامریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په بلغاریا کې د افغانستان سفیر افغانستان ته د مړو شویو افغانانو د مړو د لیږدولو پروسه بشپړېدو ته د نږدې کېدو خبر ورکړي. ډاکټر فاضل سیفی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي د مړو شویو افغانانو کورنۍ کولی شي د دوی د هویت د تثبیت لپاره کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي پلان لري د جګړې د پای ته رسیدو اړوند د بیجینګ پر وړاندې بحث لپاره د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وګوري. زیلنسکی پر خپل هیواد د روسیې د تمام عیار یرغل د لومړۍ کلیسې په مناسبت وینا کې زیاته کړې دا وړاندیز ښیي چې چین سولې ته د رسیدو هڅو کې ښکیل دی. هغه ویلي واقعا غواړي باور وکړي چې چین به روسیې ته وسلې نه ورکوي. د چین له خوا رامخیته شوی وړاندیز د سولې پر خبرو ملي حاکمیت ته په درناوي ټینګار کوي. اروپایي ټولنه پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د نویو بندیزونو لګولو په اړه سلا شوي. اروپایي ټولنه دا پریکړه داسې مهال کړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره شو. د اروپایي ټولنه له خوا د بندیزونو په دې لسم پړاو کې د هغو کسانو او ادارو خلاف سخت ګامونه شامل دي چې د جګړې ملاتړ کوي، پروپاګند کوي یا په جګړه کې د استعمال لپاره روسیې ته بي پيلوټ الوتکې ورکوي. د جرمني لومړی وزیر اولاف شولز نن د هند پلازمېنې نوې ډیلی ته ورسید. ټاکل شوی دی به خپل هندي سیال سره په اوکراین کې د روسیې پر جګړه او د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. په ولس مشرۍ ماڼۍ کې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي سره تر یو ځای کېدو وروسته شولز وویل د دغو دواړو هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره به پر ټولو اړوندو موضوعاتو بحث وکړي. دا هند ته د جرمني د اوسنی لومړی وزیر لومړی رسمي سفر دی خو په 2021 کال کې له لومړی وزیر کېدو وروسته د مودي سره څلورمه کتنه ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د چارو وزارت وای ټاکل شوی په بلغاری کې د 13 افغانانو موندل شوی جسدونه بسر افغانستان ته انتقال کړي. بلغاریای چارواکو ویلي د 13 افغانان په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ننوتي. ځینې کارپوهان وایي اکثر افغان کډوال لومړی ایران او بیا له هغه ځای اروپای هیوادونو ته تللو هڅه کوي. دا اټکل له مخې هر ورځ د 2000 پورې افغان کډوال د ایران او افغانستان د سرحد په اوږدو کې تګ راتګ کوي. اکرام شینواری رپورټ راغلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې ټاکل شوی په بلغاریا کې په ولاری کې ذاتل اسمندل شو افغان کډوالو جسدونه به د دې تیب د ماینو د بشپړې دوریسه افغانستان ته انتقال شي. د بهرنی چارو وزارت ویلي چې تر اوسه د 12 جسدونو پیژندګلی شوی او د یو پاتې جسد د پیژندګلی وروسته به د جسدونو په یو ځانګړي الوتکه کې کابل ته انتقال شي. بلغاری چارواکو د پیبرای په ولسمه ویل چې ذاتل سره کډوالو جسدونه په ویلاری کې مزدلي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواته ننوتي وو. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دغه لارې کې شاوخوا 30 تنو غیر قانوني کډوالو چې د لرګي ولاندې پر شیو سفر کوو. د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې اکثر افغان کډوال په شتمنو لویدیځو هیوادو کې د ښه ژوند په لټه کې له افغانستان څخه لومړی ایران ته او بیا له هغه ځایه په غیر قانوني لارو ترکیه او ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادو ته ځي. په ایران کې د افغان مهاجرینو د ملاتړ د ادارې رئیس آصف استانکزی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې ایران ته په روسي میاشو کې دغه کډوالو شمېر کې ډېر طوالې راغله چې دغه هیواد ته د ورته ګلوسه بیا نور هیوادو ته په غیر قانوني لارو سفر کوي.
چیزی که من اطلاع دارم این هست که این مهاجرین با توجه به مسائل و مشکلات مخصوصا اقتصادی در واقع امنیتی حالا فرهنگی اجتماعی و همچنین محدودیت های بیشماری که بالای زنان افغان در افغانستان اتفاق افتیده باشن خب افغانستان بخوان ترک کنند.
مرمن ستانکزی وی چې دا افغان کډوال پر دغو غیر قانوني لارو د ژوند له لاسه ورکولو د ګواښ په ګډون د ډول ډول ګواښونو او ستونزو سره مخ دي. دا وی چې ځینې قاچاقبران افغان کډوال پر دغو لارو برمته کوي او کورنۍ ته د ویډیو پیغامونو له لارې د غوی د خلاصین په بدل کې ورڅخه پیسې غواړي.
گزارش که برای خود من رسیده یکی از مهاجرین که در ترکیه مثلا هستش از مسیر ایران به صورت غیر قانونی به ترکیه رفته ده اوجا انقدر در واقع او مهاجره در واقع ضرب و شتم کردن که یک کلیپش هم فرستادن به خانوادش که یا 8000 دلار پول بفرستین یا اینکه ما میکشیم ایران.
در طالبان دو حکومت در مهاجرین و سرجین کوچار وزارت ویان عبدالمطلب حقانی در تیری پنش هم بپرست خبر ایران تا پای ویدوی پیغام کیویل چی هر روز در افغانستان او ایران ترمند در هرات و نیمروز و لیتون و للاری در 2000 و 3000 پوری افغان کردوال در دو دو هیوادو ترمند تگ را تک کی.
د ایران هیواد سره زمونږ په دوه سرحدي رسمي دروازو باندې چې یو د میلک دروازه ده یو د اسلام قلعه دروازه ده هر ورځ په اوسط ډول باندې د 2000 تر 3000 پورې افغانان تګ راتګ کوي. په دې وروستیو شپږو میاشتو کې تقریبا تر 200 پورې افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي او د دوی څخه د 3000 په تعداد کې افغانان هغه دي چې په اجباري ډول باندې راوستل شوی دي په دغه هیواد کې قانوني اسناد نه لرل.
د روپی ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې د چرشنبه په ورځ په راپور کې ویل چې په تیر 2022 میلادي کال کې د دغه اتحادیې غړو هیوادو کې 1 میلیون کسانو چې اکثریت یې د اوکراین او بیا د سوریا او افغانستان وګړي وو د پناه غوښتنې لپاره درخواستونه ورکړي دي. د دې راپور له مخې تیر کال 190000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادو کې د پناه غوښتنې
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خبرونه درولې دي. قطر دی وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پوځي اکاډمۍ د محصلینو په فراغت غونډه کې ویلي چې په پټو سترګو د هیڅ اطاعت ونه کړی. مولا یعقوب پرته له دې چې د چا نوم یاد کړي دا څرګندونه کړې دي. که څه هم طالبان دا ردوي چې د مشرتابه ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي، خو تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او ګڼ شمېر نورو طالب چارواکو ظاهرا خپل حکومت ته په اشاره د قدرت په انحصار او د نظام پر ننګولو نیوکې کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په تازه څرګندونو کې طالبان ته په خطاب کې ټینګار کړی چې باید حق او باطل وپیژني او په پټ سترګو د هیچا اطاعت ونه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې یو طالب چارواکی ظاهرا په خپل حکومت او مشرانو نیوکه کوي.
طالبانو په منځ کې ژور اختلافات وجود لري، البته د دیدګاه په نظر باندې ایدولوژیک اختلافات نه دي، دا سیاسي اختلافات دي چې دوی د با یو ډله چې هغه په کابل کې دي واقعا غواړي چې د دنیا سره تعامل وکړي، یعنی غواړي چې مکتبونه د جنکو پر مخ خلاص شي، د ښځو ته وانډه ورکړل شي، د کار زمینه ورته مساعد شي او یو باکفایت اداره جوړ شي چې پر هغه کې پر مبنا د تخصص او پر مبنا د استعداد وشي، نه داسې شکل ملا شي.
ملا محمد یعقوب د ځوانو افسرانو د فراغت په مراسمو کې ټینګار کړی چې د افغانستان فضایي حریم اشغال شوی او دوی ورته ګوري خو د څه کولو وس نه لري. د طالبان دفاع سرپرست وزیر روښانه کړ نه چې د افغانستان فضایي حریم د چا لخوا اشغال شوی، خو تر دې مخکې د افغانستان په فضا کې بی پلوټ الوتکې لیدل شوې دي.
واضح ده چې طالبان د افغانستان په هوایی حریم باندې حاکمیت نه لري. نو دا په دې معنی ده چې هر هغه هیواد چې هغه د افغانستان د طرف نه امنیتي تشویشونه ولري او هغه د ډرون په ټکنالوژي باندې سنبال وي، نو وخت نا وخت کې درئ شي چې د دیو څارګري ډرون او داسې نور رقمونه د ډرون د افغانستان په حریم باندې افغانستان حریم ته راننوځي.
که څه هم طالبانو په خپل منځ کې د اختلافاتو د راپیدا کېدو مسله رد کړې ده، خو تر دې مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ظاهرا خپل حکومت ته په اشاره د قدرت په انحصار او د نظام په ننګولو انتقاد کړی و. له دې ټولو اختلافاتو سره سره په کندهار کې د رهبری دفتر تر اوسه هیڅ کوم غبرګون نه دی ښودلی. وحید فیضی، امریکا غږ.
سپینی خبری دورتی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو په خوانی جمهور رئیس جیمی کارټر په روغتون کې پروت دی، د افریقا په شمول د نړۍ په ګوخه ګوخه کې کارپوهان د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د دغه 98 کلن په خوانی جمهور رئیس د بریا او ناکامۍ په باب خپل خپل نظرونه څرګندوي. نور تفصیل په دې رپورت کې چې زموږ همکار سید سلیمان شاید تاسو ته راوړوي.
کارټر له 1921 تر 1921 میلادي کال د خپل جمهوری ریاست په دور کې او هم بیا د خپل دورې په پای کې له افریقا سره له 1900 راهیسې نږدې اړیکې درلودلې. د جوهانسبرګ د ویټ واټر رین پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي افتخاري استاد جان سټریمولا چې یو وخت د کارټر د مرکز د سولې پروګرامونو د مرستیال په توګه دنده سرته رسولې، له افریقا سره د جیمی کارټر د نږدې علاقې په اړه وایي.
جیمی کارټر ټولد می اون سیورل اوکیژنز دټ هی سپنت مور تایم during his presidency.
Jimmy Carter څو واره ماته دا خبره کړې چې هغه د خپل جمهوری ریاست په دور کې په منځني ختیځ کې د سولې د کوخونو په پرتله زیات وخت د افریقا د جنوبي سیمې د هیوادونو په معاملاتو باندې ولګاو او کوشش وکاو چې ملکونه آزاد شي.
چېرونکو وایي چې د افریقا سره د کارټر دلچسپي او علاقې یو وجه دا و چې هغه د امریکا په جنوبي ایالت جورجا کې په یوې کلیوالې سیمې کې نشونما وکړه او د ریسیزم یا نژادي تعصب د کرکې له شر نه خاګاو. جیمی کارټر او افریقا نجات او سول جنگ د انګریزي ژبه کتاب لیکونکي او تاریخ پوها میرمن نانسی میشل وای چې کارټر د ساړه جنگ د اوج په زمانه کې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ، خو د خارجي پالیسۍ په برخه کې د هغه کړو وړو د امریکا له مخکنیو جمهور رئیسانو نه ښکارا توپیر لرو. هغه د لومړي ځل لپاره یو افریقایي تور پوستې امریکایي او د مدني حقوقو مبارز انډریو یانګ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکو. یانګ په افریقایي هیواد رودیشیا یا موجوده زمباوي کې د تور پوستانو د ازادۍ لپاره د کارټر د پالیسۍ طرحو فیمیل اکټ ان انګلیش.
So it's a really unusual example. I would say, in my knowledge, a unique example in the Cold War.
No, I can't say that you're very mamul misal de. Zabawim che sumra che zama ilim de, da sara jang da daur da ya wajib misal de. Paga zamana ke chapgera ya ghean ka agui kommunistanu, au ya ye chapi nazariyat lo ta tamayil dirlo de, kommunisti rejimunu sara imlatar kawo, خیه گنل اوان لپایل نئی مذاکرات و تحصول.
زمباوی پا 1980 میلادی که خپل آزادی وگتلا. دا سیرون کو با باور که سهم چه امکان لری کارتر با پا جنوبی افریقا که دا اپارتاید دا موضوع پا ارتباط شخصا کلک دریز لرا، خود دا غستونزی پا الکولو که زیاد کامیابی پا برخانشوا، خو کارتر لاخلاقی نقطه نظر دا اپارتاید کلک مخالفو. خو بیا هم د جهانسبرګ د پوهنتون د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو د پوهنځي استاد پروفیسر ډیوډ مونای پاکدا د افریقا خلک کارټر ته د یو داسې روشن فکر په سترګه ګوري چې د خپل حکومت په دور کې په نړۍ کې د بشري حقوقو مسلې ته په خارجي پالیسۍ کې مرکزی حیثیت ورکړو. جیمی کارټر هم د نیلسن منډلا په څیر د جمهوری ریاست له دورې نه وروسته خپل زیات وخت روغتیایي ستونزو هلته وقف کړ، او د افریقا له نیمې وچې نه ګینیا چینجی د ساري ناروغۍ د نابودۍ په برخه کې ښه غټ بریالیتوبونه په برخه شو. د کارټر مرکز په افریقایي هیوادونو کې د انتخاباتو د څار او په دغه نیمه وچه کې د دیموکراسۍ د ودې په برخه کې هم سرنوشت جوړونکی رول ولوباو. کارټر د خپلو کوششونو په وجه په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه واخیسته. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
خطرمنو اوریدونکو، هم په دې مسله مونږ په لنډی کوتل کې د آزاد خبریال خلیل جبران سره د شنبې په ماښام مرکه کې د تورخم د دروازې د وروستي حال په اړه مرکه کړې ده. تاسو ته راوړو
خل جبران صاحب، د سورزونه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ترخم په دروازه خبر روان دي، دوه طرفونو ترمنځ د پلانستو یا د بند ساتلو وروسته حال څه دی؟ چې دروازه خلاصه ده که څنګه؟
بیگانه تقریبا چې په محدوده پیمانه باندې لاره د پیدل لارولو لپاره خلاصه شوې، خو هغه محدود ځکه چې افغانان کولی شي چې خپل هیواد ته لاړ شي، او پاکستانیان کوم چې په افغانستان کې ګیر دي نو هغه کولی شي چې دلته راشي. بیا نن تقریبا چې شپږ بجې د تجارتي هلو ځلو په مخ باندې پوله خلاصه شوه. اوس د پاکستان نه تجارتي گاډي چې کوم هغه افغانستان ته تلی شي او افغانستان نه دلته راتلی شي، نو په محدوده پیمانه باندې دغه لار خلاصه، چې په دغه باندې ځایي خلک هم انتهایي زیات پریشان وي، خپه، ځکه چې په تورخم پوله باندې وړوکی غټ روزګار کیږي او روزانه په بنیاد باندې دغه علاقې مقامي خلک افغانان هم دلته را درومي او هلته هم پاکستانیان درومي، نو په دغه وجه باندې خلک په دغه باندې پریشان دي چې څله دغه لاره په بشپړه توګه خلاص نه شوه. اوس په محدوده پیمانه باندې خلاص او رش انتهایی زیات دی، او دغه خدشه چې دغه لاره تقریبا چې لږ وخت لپاره لنډ مهاله کولو، نو ځکه مته چې رش انتهایی زیات دی، بالکل تورخم جام دی.
خلیل جبران، دغه تاسو محدوده پیمانه وایستئ، دا انتخاب څنګه کوي چې څوک راځي څوک نه راځي، د مریضانو د شاګردانو د کورنیو څوک راتېږي څوک نه شي راتېرېدی، څنګه ترتیب دی؟
بالکل دغه ریلیکسیشن خو پکې راغی چې هلته چې کوم هسپتال پاک افغان دوستی هسپتال په تورخم باندې قائم دی، نو هماغه سې په زړه طریقه باندې مریض هم راتلی شي او کوم ورسره چې پیوز وي هغه هم ورسره راتلی شي، خو دغه سره به مکمل تو سفری دستاویزات وي او د سفری دستاویزاتو نه بغیر به هیڅ قسمه اجازه دوی ته نه ورکوي. اوس نن هم تقریبا چې څو مریضان داسې راغلي دي چې هغه راغلل او دلته باقاعده تور باندې پېښور ته راورسېدل، نو ورته چې لږ ډېر ریلیکسیشن پیدا شو، خو دا کوم خلک چې روزانه په بنیاد اوختل راوختل هغه ته انتهایی زیات تکلیف دی، ځکه چې هغه ته اجازه نشته چې دوی پاکستانیان افغانستان ته لاړ شي یا افغانان پاکستان ته راشي.
دغه عموما مدسې وو چې د پاکستان له خوا نه دغه دروازه اکثر بندېدله، دغه تیر ورځو کې خبر دا و چې د افغانستان له خوا د طالب چارواکو هم دا بند شوی وو، هغه په کوم سبب بند کړی وو؟
بالکل داغو عمده خبره وا چې کومه زنانه راتله نو داغې سره پیوز چې کومه هغه دوی نه پرېخو چنه پر خور، نو بیا په سحر باندې بیا راغلل بیا یې نه پر خور، نو چنه پر خور نو واغه په اشتعال کې راغلل او دلته به چې فایرینګ په منځ کې وشو، تلخ کلامی په منځ کې وشو، هته یې وجنه تقریبا چې دا 15 شپږ ورځې چې کور پاک افغان پوله بند و، بیا چې کله مذاکرات په کابل کې وشو لاغنا بعد فلیګ میټینګ په تورخم باندې وشو، نو څه لږ ډیر نرمي راغله چې په محدود پیمانه باندې پوله خلاص شو او په بشپړ توګه لپاره خلک په دغه انتظار باندې چې کله به خلاص
کی. اوس دغلته کوم خلق دی کاروبار دی ژوند دی دغه د ساسو خواته او بیا افغانستان خواته د دوی تاثیرات سره دوی څنګه وړي د طرفونو نه؟
دلته د اولنې ورځ نه خلکو سپینې جنډې راخستې دي او احتجاج کوي، پر امن احتجاج کوي، امن غواړي، سکون غواړي، روزګار غواړي، چې د افغانستان سره په بشپړ توګه باندې پوله خلاصه نه وي، نو دغه ځای خلک هم خپاوي، دغه ځای خلک هم خپاوي، ځکه چې دلته د روزګار وسیلې بالکل د نس برابر پاتې شوې دي، واحدنی روزګار چې کوم دی دغه وړوکی غټ تجارت دی او سره ترانسپورټ دی، نو چې ترانسپورټ او تجارت په تورخم پوله باندې بند وي نو دواړه خوا خلک چې کومه انتهایی زیاته پریشانې سره مخ وي او په دغه پورې چې بیا په احتجاج باندې مجبور شي، ځکه چې دغه 15 شپږ ورځې چې اوس تقریبا چې د پاکستان هم اوه سوا لس ملیونه مطلب چې نقصان وشو، دغه سي عوامو ته به چې زیات نقصان ورسیږي، هوټلنګ کاروبار چې کوم دی مطلب چې همدا سي ریړو والا خلک چې کوم دي، ټیکسي والا خلک چې کوم دي، اډې ارته مطلب چې مکمل تور باندې بند شي، نو
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتونو لومړی میرمن جل بایدن افریقا ته د خپل سفر په مهال د دیموکراسي او د میرمنو د ځواک منتیا غوښتنه وکړه. میرمن جل بایدن په نیمبیا کې د وخت رولونو وروسته د جمعې په ورځ د کینیا پلازمینې نایروبی ته ورسېده. خو د چارو کارپوهان وایي چې میرمن بایدن نرم دریز لري او افریقایي هیوادونه هغه ډول چې امریکایي غواړي باید بدل نشي. نور تفصیل په دې رپورت کې. لومړی میرمن جل بایدن نمیبیا ته خپل سفر پای ته ورسو. هغه په دې ټینګار وکړ چې دغه هیواد ځوانان اصل ځواک دی او دا چې په دغه هیواد کې د ځوانانو د بیکاری کچا 60% ده د اندېښنې وړ ده.
هر نسل په خپل وخت کې نړۍ ته یو څه په میراث پرېخې دي. مونږ اکثره ځوانانو ته وایو چې تاسو راتلونکي یاستئ او دا رښتیا ده، خو ځینې وختونه دا پیغام داسې معنی ورکولی شي چې انتظار وکړئ تر هغه چې تاسو یو داسې ځای ته ورسیږئ چې هوښیار یا ځواکمن شئ، خو دلته داسې ستونزې موجودې دي چې تاسو یې دا اوس حل کولای شئ. نړۍ ته د خپلې خوانه ډالۍ ورکړئ.
د لومړی میرمنې لپاره چې د چهارشنبې په ورځ نیمبیا ته ورسېده دغه یو ډیر بوخت سفر و. هغې خپل ټول وخت د ښځو په پیاوړتیا، ماشومانو او د تعلیم په مسلې تیر کړ. میرمن بایدن د هیواد د دیموکراسۍ ستاینه هم وکړه. په دغه هیواد کې د 1990 کال راهیسې یو سیاسي ګوند واکمن دی.
زه ویاړم چې دلته ولاړه یم، د یوې پیاوړې دیموکراسۍ سره ولاړه یم، او لکه څنګه چې د نامیبیا لومړی میرمن مونیکا گیوګونز پرون ویل چې یو ځوانه دموکراسي په وده کې ده نتیجه ورکوي، لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سرمشریزه کې ویل، افریقایي غږونه، افریقایي رهبري او د افریقا نوښت ټول د نړۍ تر ټولو سختو ننګونو ته د رسیدو لپاره ډیر مهم دي.
خود لویدیز دموکراتیکو ارزښتونو په وړاندې د نرم چلند ممکن حکومتونه دي ته ونه حسوي چې د ختیځ سره خپلې جوړې اړیکې کمې کړي. د نیمیبیا په هنتون استاد ندومبا کامونیا وویل د ټیرو افریقایي هیوادونو په شان نیمیبیا چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا ملاتړ کېدو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي، او د جګړې هغه یادګاري سلی چې بایډن ورته ورغلی و د شمالي کوریا یو شرکت جوړ کړی دی.
دوار هم رسمي ملاتړ وکړي. په تحلیلي منظر زه دا ژور فکر لرم چې دوی د روسیې دریځ ته زیات نږدې دي.
بیا هم د اوهایو په پوهنتون کې د ښځو او جنډر کارپو کیترین جلسن وای د جل بایډن نرم دریز د امریکا او افریقایي هیوادونو اړیکو په سمولو کې رول لوبولی شي.
زه فکر کوم چې دا مهمه ده چې ولسمشر بایډن ته نږدې ځینې جیکپوري غړي همدا اوس افریقا ته سفر وکړي، ځکه چې موږ د افریقایي هیوادونو سره ملګرتیا او اړیکو ښه کولو ته اړتیا لرو. دا داسې وخت دی چې چینایان د دې اړیکو ښه کولو ته سترګې په لار دي، نو دا یو ښه نظر دی که موږ د افریقایي هیوادونو سره ښې کاري اړیکې وساتو، نو په کار ده چې ورسره ملګرتیا وکړو.
جل بایډن به په کینیا کې دوه نورې ورځې تیرې کړې. هغه به د ښځو، ماشومانو په ستونزو او په ځینو افریقایي هیوادونو کې د لوږې په موضوعګانو تمرکز وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د پولیو په وړاندې چټک مبارزه روانه ده چې د غوارس په افغانستان کې مهوشي، خو لا هم د تخار ولایت په اوشمیر لری پرتو سیمو کې خلک د واکسین کولو انکاري دي. اشوک الله جلال زوی د تخار نه رپورټ را لګلی.
د طالبانو د روغتیا وزارت نړیوال بنسټونه په دې وروستیو کې ځان د پولیو مهوه کولو ته نږدې بولي، خو لا یو شمیر داسې سیمشته دي چې د دې چټکې مبارزې د لارې خنډ کیږي او ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. داسې منکرې کورنۍ د تخار ولایت په یو شمیر سیمو کې هم شته دي. د دې ولایت یو قومي مشر عبدالرحمن منګل آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل کمپاینونه باید پرله پسې او پراخ شي، ځکه یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او هغوی ته باید عامه پوهاوی زیات شي.
څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، ګوزان یو لاعلاج ناروغۍ ده، د نظافت او واکسین پرته نور علاج نه لري او موږ د دې موضوع ته خپله توجه لرو. له حکومت او عامه روغتیا وزارت او نړیوالې ټولنې څخه زموږ هیله ده چې لرې پرتو سیمو کې په دوامداره توګه واکسین او ګرځنده سیار ټیمونه ولیږي او عامه پوهاوی خلکو ته ورسوي.
د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو مرکز پخوانی مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب داسې کورنیو په اړه چې ماشومانو ته واکسین نه کوي او سرنګ د ویروس د مهوه کولو پروسه ګړندۍ شي، امریکا غږ ته ویل
د عامه ذهنیت د جوړولو لپاره زما په اند غوره لاره دا ده چې دینی عالمان د خپلو ممبرونو د لارې ټولنې ته د پولیو په اړه پیغامونه وړاندې کړي. همدارنګه په ښوونځیو کې د ښوونکو او زده کوونکو د لارې د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه لازم معلوماتونه ورسوي. د رسنیو د لارې د پولیو په اړه ټولنې ته د واکسین پیغامونه وړاندې شي او په روغتونونو او روغتیايي مرکزونو کې د سکرینینو په بڼه ټولنې ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه لازم معلوماتونه وړاندې شي.
د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکو امینه وای په هر ډول شرایطو کې باید ماشومان له واکسین پاتې نشي او د ګوزن ویروس د مهوه کولو لپاره کورنۍ باید خپل مسؤلیت ترسره کړي او په کمپاینونو او له هغې بعد په روغتونونو کې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي.
زه درې اولادونه لرم. تیر ځل چې زمونږ کلي ته کله کمپاین راغی نو ما ولش کولی خپل ماشومان واکسین کړم، نو ځکه زه یو ښوونکی هم یم، بیا مې هغو کلینیک ته مې ورغه واکسین مې کړ. نو مند او پلانونه باید ډېر کوښښ وکړي خپل ماشومان واکسین کړي تر څو ګوزنډې ونه وهي او چې د دغې ناروغۍ په مخ کې وقایه شي.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو له منځه وړلو د بیړني مرکز مسؤول ډاکټر نیکولی شاه مومین وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ کوي او تر څنګ به یې له مختلفو سیمو محیطي سیمپلونه هم واخلي او معلومه به کړي چې کومې سیمې خطرناکې دي.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.